د مازیګر څلور بجې شوې. قدر منوریدونکو زه اجمل تورمانیم او د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خبري مجله وړاندې کوم. په دې وساته خبرونه کې به د نورو موضوعات ترڅنګ واورئ چې افغان حکومت وایي نه یوازې امریکا بلکې له ټول نړۍ سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې هم لاس لري. په بهرنیو موضوعاتو کې به د اسرائیل د صدر اعظم د دې خبرې په وړاندې چې که بیا هم په خپل ځای پات شي د لویدیځ غاړې یو مهمه برخه به الحاق کړي له خبرګونونو خبر کړو. نور موضوعات هم شته، خو اوس فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې وسوال طالبان به په دومره شدت وځپل سي چې هیڅ کله داسې شدت نه ویلي دی. د کابل د چاراسیا بولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن 14 سوي ده. د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د خوګیانو بولسوالۍ کې د داعش د وسوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د امریکا جمهور رئیس پر پولند د اف 15 جنگي جت الوتکې خرڅوي. پوره خبرونه واورئ. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ شمنه کړې چې وسوال طالبان به تر هر بل وخت په زیات شدت وځپل سي. ترامپ ته خبرې پرون د سپتمبر په 11 کړې چې امریکایانو پر متحدو ایالاتو د القاعده د تروریستي شبکو د حملو د قربانیانو د درناوي مراسم تر سره کول. په امریکا د سپتمبر د 11 په حمله کې تر 3000 زیات وګړي ووژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. ډونالد ترامپ پرون د امریکا د دفاع وزارت کې ځانګړو مراسمو ته وویل چې د امریکا ځواکونو تر پخوا دښمن سخت ځپلی او د هغوی دغه ځپلو ته به دوام ورکوي. ډونالد ترامپ وویل چې له طالبانو سره خبرې اوبو یوړي. دا په داسې وخت کې ده چې د القاعده مشر ایمن زواهری په یو ویډیوي پیغام کې د اسرائیل، امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیه او د اسرائیل پر نورو اروپایي متحدانو پر ګټو د حملو ژغ کړی دی. زواهری په 2018 میلادي کال کې چې اسامه بن لادن په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د القاعده مشري واخیسته. زواهری په خټه مصرای دی او داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان په قبایلو کې پټ دی. د کابل د چاراسیا بولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن غرمه 14 سوي ده. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلي چې 14 د ملي اردو د کومندو ځواکونو نظام قراول ته مخامخ وشوه. د ملي دفاع وزارت وایي چې په 14 کې د ځانګړو عملیاتو د قولي اردو څلور عسکر وژل سوي او درې زخمیان سوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت نن په یو بیان کې چې رسنوی ته استول سوی ویلي چې 14 یو انتحاري کړی ده. حمله کوونکی په یو مرسیډیس موټر کې د 14 ځای ته ورغلی و. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې د داعش څلور وسوال وژل سوي دي. د دې وزارت ویاند فواد امان پر ټویټر لیکلي چې په خوګیانو کې د داعش وسوال په هوایي عملیاتو کې ووژل سو. د دې خبر نور جزئیات نه دي خبر سوي. د رپورټونو پر اساس د داعش وسوال د افغانستان په ختیځو ولایتونو په خاص ډول ننګرهار او نورستان کې د نورو سیمو په پرتله زیات فعالیت لري. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو لوبډلې مسابقه لري. دا مسابقه باید د سهار په 10 بجو پیل سوې وای، خو باران وسو او د باران له امله وځنډېده. د دواړو لورو سیالي د سریلانکا په لویدیځ کې د سریلانکا د پلازمېنې کولمبو د موراتوا په سیمه کې کیږي. دا مسابقې نیمه پایلوبې مسابقه ده چې د آسیا د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د قهرمانۍ د ګټلو لپاره کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ پریکړه کړې ده چې پر پولند اف 15 جنگي جت الوتکې خرڅ کړي. دا د امریکا تر ټولو پرمختللي جنگي جت الوتکې دي. پولند د ناټو له مهمو متحدانو دی. امریکا هم د ناټو غړي هیواد دی. د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د الوتکو د خرڅولو دغه معامله باید د امریکا د کانګرس لخوا تصویب سي. کله چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراینه وګرځوله او له ځان سره یې الحاق کړه، او د روسیې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ، پولند خپلې هڅې ګړندۍ کړې چې د خپل دفاعي قوت زیات کړي او د دې لپاره یې خپل دفاعي لګښت هم زیات کړی دی. پولند د ځینې اندېښنو د څرګندولو تر څنګ د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې په دې غړي هیواد کې یوه دایمي پوځي اډه هم جوړه کړي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سوچی کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. سوچی د روسیې او ساحلي ښار ته د لیدنه د اسرائیلو د انتخاباتو په درشل کې پلان سوی ده. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر ویلي چې دواړه خواوې به د اسرائیلو او د روسیې په پوځي همکاري ټینګار وکړي او همداراز د سوریې پر امنیتي وضعیت په خبرې وسي. کرملین هم ویلي چې دواړه مشران به په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر ښه کولو باندې بحث کوي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اوکراین ته تللی و. اوکراین ته د سفر په وخت نتنیاهو د اوکراین او روسیې ترمنځ د روابطو د سمولو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی و. دا مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ده. افغان حکومت وای نه وازی له امریکا بلکې له ټول نړۍ سره د ترهګری په وړاندې په مبارزه کې هم لاس دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل
له ترهګری سره مبارزه ټول نړۍ د زکټول نړۍ باید پکې صادقانه وانډه واخلي.
په اورزګان کې د پولیو اتمه پیخه هم ثبت شو.
دغه نوې پېښه چې ثبت شوې ده د سرمرغاب په ساحه کې ده. د انجلۍ ببي راضیه نمیږي، څوارلس میاشتې عمر لري او څلور راونده په روټین کې مکمل واکسین هم اخیستی دی.
نور راپورونه هم شته. او په دوهمه نیمایي کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی اونیزې خپرونې ملتیا مو کړئ. د همدوستانو د خبرونې لومړی موضوع، افغان حکومت وایي نه یوازې له امریکا بلکې له ټول نړۍ سره د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې هم لاس دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ طالبانو ته د خبرداري په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو د فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي. له دې سره طالبان به وایي چې د امریکا پر وړاندې به بریتونه لا زیات کړي. فیروزه عزیزی راپور ورکوي.
افغان حکومت وایي پر ترهګرو او سیمه ییزو ملاتړو باید فشارونه زیات شي. د افغانستان د ملي امنیت ویان ټینګار کوي چې له ترهګرۍ سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی او په دې مبارزه کې د ټول ښکیل هیوادونه پر ترهګرو ډلو فشارونه زیات کړي. د دغې شورا ویان کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هغو هیوادونو او قوتونو د فشار وارد شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د افغانستان مبارزه نه ده، د ټول نړۍ د زکټول نړۍ باید پکې صادقانه وانډه واخلي او خصوصا پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو باندې فشار راوړي چې هغوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي، ترهګرۍ ته ځای ورکړي او له ترهګرۍ نه د خپلو اهدافو ته د رسیدو په توګه استفاده کوي.
کاغلی حقمل وایي کچېرې طالبان د ترهګرو خپله لار بیلوي، افغان حکومت ورسره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. کاغلی حقمل دغه خبرې د سپتمبر د 11مې د حملو په مناسبت د امریکا د ولسمشر له لوري طالبانو ته خبرداری وروسته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې یې ساری نه ولیدل شوی. ښاغلی ټرمپ وویل که د هر دلیل له مخې هغوی بیا زموږ هېواد ته مخه کړي، موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چې وي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به استفاده وکړو چې د امریکا متحدو ایالاتو مخکې کله هم ورنه استفاده نه ده کړې. زه حتی د اټومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله به یې هم نه وي لیدلي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په خبرګون کې وویل چې ډیر ژر به دوی پر دغو څرګندونو پښیمانه شي او د دوی پر وړاندې حمله او بریدونه به لا زیاتیږي. همدارنګه د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری هم د شهاب میډیا فاونډیشن نه په یوه 3 دقیقې او 28 ثانیې خبره شوې وینا کې خپل جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د غرب پر وړاندې د حملې لا زیاتې کړي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه به د افغانانو او ملکي وګړو په وژلو سرته ورسیږي.
له بده مرغه جګړه د پوځیانو په پرتله ملکیانو ته زیاته مرګ شو بلاړوي. پوځیان خو په روحي او جسمي لحاظ جګړو ته چمتو وي، خو دلته بیا ملکي وګړي زیات زیانمنی کی. د امریکا او طالبانو په جګړه کې به زیاتو افغانانو ته مرګ شو بلاوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له نهو پړاوونو وروسته د سولې خبرې لغوه کړې. ښاغلی ټرمپ دا پریکړه د کابل په شجدرک سیمه کې د طالبانو د پنجشنبې ورځې تر ځانمرګي برید چې له امله یې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
اغلی عزیزی، په همدې اړه د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمی په یوه مرکه کې پوښتلې ده او په سر کې ورنه پوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه او د بریدونو زیاتېدل به پر افغانستان څه اغیز ولري.
داسې اخطارونه یو بل ته زه فکر کوم دا واضح په دې معنا ده چې په افغانستان کې جنگ دمه پیدا کوي او قیمت افغانان ورکوي او دا د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو څه خبر نه دی. په دې کې زه فکر کوم چې د نوې جنگي سیزن کې پیلېږي طالبان به په دې کې ډېر زیات تلفات وي د پخوا نه بغیر هغه قوت چې دی درلودی. زه فکر نه کوم چې دوی وکولای شي تر یو حده پورې خپل نظامی عملیات زیاتوي، مګر دغه به یوازې نظامی اړخ وي. زه فکر کوم د اقتصادي لحاظه به هغه پیسې چې د په جنگ کې مصرفېدلې هغه به دومره نه وي. دا اکثره به د امریکا فشار به په هوایي بمباریو، ډرون سترایکس باندې همدارنګه په دغه کې ډېر وي. زه فکر کوم د امریکا خپل مداخله په مستقیم په جنگ کې به ډېر محدوده وي او جنگ به افغانان کوي وژل کیږي به متاسفانه افغانان. نو زه فکر کوم چې د دې سره نه یوازې چې نظامی تلفات به شمیره به زیاتېږي، بلکې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو هم امکانات ډېر لوړ دي. او کله چې ملکي تلفات زیاتېږي نو بیا دا په دې معنی ده چې زیات خلک به د مخالفینو سره یوځای کیږي، چون چې دولت او د ولستر ما بینز و واټ دې
تیر. ازمې سب تاسو څه فکر کوئ چې اوس د دغه ملکی مرکزوب له د مخنیوي د لپاره په خپل افغان حکومت ته هغه بنسټونه چې د ملکی مرکزوب له د مخنیوي مسولیت لري دوی ته څه کول پکار دي؟
موږ خو دا سې دی چې ډېر فعال یا داسې هلي ځلې یو داسې بنیادونه نشته چې هغه دې داسې انسټیټیوشنز نشته داسې بنیاد نشته چې هغه دې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره واقعا کار وکړي. که تاسو وګورئ په 2009 کال کې متاسفانه د ملکی تلفاتو شمیر تر بل هر وخت زیات و او په دې کې نه یوازې چې هغه عملی چې طالبان هغه کې وژل کیږي، بلکې د دولت او امریکا په عملیاتو کې وژل کیږي. نو زه فکر نه کوم چې ملکی افراد دي، ملکی وګړي دي، ډېر زیات خوندي اوسېږي په دې نوي جنگ سیزن کې. او د نه یوازې چې په خوام نه اوس په شمیره لا هم زیاتېږي، چون چې دا هرې خوانه کم پیسکې نو دا په دې معنی ده چې دوی به د نوي تکتیکونو او د نویو لارو چارو سره راځي چې خپل نظامي قوت وښيي او په دې کې به اخر د ورځې کې افغانان د دې متاسفانه قیمت پرې کوي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د وختو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرې یوه میاشت کې طالبانو ته عمره تلفات وختي چې په تیرو څو کلونو کې نه ولیدلي. د طالبانو پر ضد د عملیاتو او جګړو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته زور اخیستلی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د وسلوالو طالبانو پر ضد روان پوځي عملیات دوه میاشتې نور دوام وکړي، دا ډله به نور نو له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د جګړې توان د لاسو ورکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی مروی امینی د پنځشنبه په ورځ د ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
که د یوې میاشتې د تیرې میاشتې مثال تاسو ته درکوم، موږ هغه تلفات چې په یوه میاشت کې د افغانستان مخالفینو او طالبانو ته ورکړي دي، په تیرو څو کلو کې دا تلفات نه ورکړل شوي. که همدغه حملې په همدغه شکل باندې چې په یوه میاشت کې امنیتي او دفاعي ځواکونو درلودي، که دوه میاشتې نور هم دوام وکړي، تاسو باور وکړئ چې دښمن نور د دې توان نه لري چې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وجنګېږي.
اغلی امینی د وژل شویو وسلوالو د شمیرې یادونه ونه کړه، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې یکشنبه په ورځ ویلي و چې په افغانستان کې د لسو ورځو جګړو په ترڅ کې لزرو زیات طالبان وژل شوي دي. په همدې حال کې افغان چارواکي د هیواد په لږ تر لږه لسو ولایتونو کې د نښتو خبر ورکوي. دوی وایي تر ټولو درنې جګړې په بدخشان، تخار، بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې چې په ترڅ کې افغان ځواکونو طالبان تر سخت فشار لاندې نیولي. چارواکو په دې وروستیو کې په بدخشان ولایت کې د جګړې په ډګر کې هغه مهال د پرمختګ خبر ورکړ چې د دې ولایت وردوج، یومګان او کرانو منجان ولسوالۍ بیرته ونیولې. خو په عین حال کې طالبانو هم په دې وروستیو کې د تخار ولایت ینګي قلعه او درقد ولسوالۍ ونیوي. ریټرز خبري اژانس د امریکا د یو جګپوړي پوځي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکوي چې نوموړی وایي د امریکا پوځ ښایي د طالبانو د زیاتېدونکو حملو په ځواب کې په افغانستان کې خپلو پوځي عملیاتو ته زور ورکړي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې طالبان به د پخوا په پرتله زیات وځپل شي. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په مناسبت په خپله وینا کې په دې اړه څرګندونې کولې.
The last 4 days we have hit our enemy harder than they have ever been hit before.
موږ په څلورو ورځو کې دښمن تر پخوا کلک وځپ او ځپلو ته به دوام ورکو، او که په هر مقصد زموږ هیواد ته راشي، په هر ځای کې چې وي پسې ور به شو او پر ضد به له داسې ځواک څخه کار واخلو چې متحده ایالاتو هیڅکله نه دی کارولی. زه لا د اټومي ځواک خبره نه کوم.
په افغانستان کې د تشدد څپې وروسته له هغه زور واخیست چې د امریکا ولسمشر له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې. ټرمپ د کابل په ششدرک سیمه کې له خونړۍ چاودنې وروسته د طالبانو له مشرانو سره پلان شوې کتنه هم فسخه کړه. د ششدرک په چاودنه کې پر یوه امریکایي او یوه رومانیایي سرتیري سربیره لس ملکي افغانان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ د سمبلې په ولسمه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، که طالبان د سولې د ډیرو مهمو خبرو په جریان کې پر یو اوربند موافقه نشي کولای او دولس بیګنا وګړي وژني، نو د سولې د یوې مهمې موافقې په اړه هم ښایي د خبرو صلاحیت ونه لري. طالبانو په ځواب کې ویلي دي چې د ټرمپ اقدام به د لا زیاتو امریکایانو د مړینې باعث شي. امریکایي چارواکو په تیرو لسو میاشتو کې له طالبانو سره په نهو پړاوونو کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه به پای ته رسوي او امریکایي سرتیري به خپل هیواد ته ستنوي. د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 2400 امریکایي سرتیري وژل شوي. اوسمهال د 4000 په شاوخوا کې امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیره دي.
د هیواد په مرکزی ولایت میدان وردګو کې 50 سلنه نجونې لشپګم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. د دې ولایت د پوهنې رئیس محمد طيب منصور دغه مطلب په څرګندولو سره ازادي رادیو ته وویل دغه ستونزه په نام نو او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ده چې دغه لنجونو ته لشپګم ټولګي څخه د پورته زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې له سلویختو زرو خزینه زده کوونکو څخه نیمایي تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په نام نو او د طالبانو تر کنټرول لاندې ښوونځیو کې هیڅ خزینه ښوونکي نشته چې نجونو ته تدریس وکړي. د میدان وردګو ولایت د پوهنې رئیس محمد طيب منصور د دې مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې په نام نو سیمو کې هم د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې دي، خو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
یو لکو بتر تلویخ زره زده کوونکي لرو چې دېکې تلویخ زره انجینې دي تقریبا 50 سلنه نورې د دې نه بېرته پاتې دي. هغه سیمې چې نام نه دي ستونزې لري، مشکلات لري، یا د طالبانو کې دي، هغه هلته هم زمونږ
خغل منصور وای د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې پنځونو زده کړې بند کړې وې چې د پوهنې ریاست د قومي سپینګرو په منځګړیتوب د غستونزه هواره کړه او سنجونې کول شي چې په نامنو سیمو کې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې وکړي. میدان وردګ په ټوله کې 404 تیا خوانځي لري چې د دې ولایت د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره په دغه ولایت کې هیڅ خوانځي تړل نه دی. په یادو خوانځیو کې 1,00,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې ورته د څه باندې 5,500 ښوونکو لخوا چې 368 تنه یې خزینه ښوونکي دي زده کړې ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د یو راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان خوانځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دغه راپور چې تیر دوبی کې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې شوې چې 6% نجونې وې. په ورته وخت کې د پوهنیزو چارو یو شمېر متخصصین له زده کړو څخه د افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو بې برخې پاتې کېدل یو لوی ناورین بولي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. له دې ډلې د کابل د ښوونې روزنې د پوهنځي استاد عبدالجبار سپان وایي
ټولو مهمه او مبرمه ستونزه د امنیت ده، تر هغې چې د استاد، د شاګرد او د مکتب د ماحول امنیت نه نیول شوی دا ستونزه به همداسې په ځای پاتې او دا په راتلونکي کې یو ستره فاجعه رامنځته کړي.
بل دا دی که ښکېلو لورې هر یو چې وي د ولس نه خپل زور نه وباسي، هغه که حکومت وي که د حکومت مخالفین، زه فکر کوم چې دواړه په ولس تکیه کوي، نو د ولس لپاره د تحصیلاتو برابرول د دواړو وظیفه ده.
ښاغلی سپان وایي د اسلام دین د زده کړو او ښوونځیو ته د تګ په برخه کې په هیڅ چا بندیز نه دی وضع کړی، خو طالبانو له 1300 کلونو راهیسې په ټول هیواد کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. دغه ډله په دې اند چې په روانو حالاتو کې ښوونځیو ته د پیغلو نجونو تګ د اسلامي شریعت خلاف عمل دی. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوروزګان کې د پولیو د مثبت او پی خوشمیر اتو ته ورسید. روغتیا چارواکي وایي دغه پیښه په مرکز سینکوټ کې ثبت شوې. د اوروزګان سیمې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیو د پیښو یو لامل د وسلوالو طالبانو لوري د دغه واکسین مخنیوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت نور.
د اوروزګان ولایت د امی روغتیا ریاست مسولین وایي ګزړوالی ماشوم 14 میاشتنی ماشوم ده او کورنۍ د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند په ناقل سیمه کې اوسېږي. د دغه ولایت د پولیو د پروګرامونو د برخې مسول سیف الدین همنوا نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ګزړوالی ماشوم 4 ځلې د پولیو واکسین هم ترلاسه کړي او کورنۍ د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. دی وایي د یادې پیښې لامل د وسلوالو طالبانو له لوري د پولیو د واکسین مخنیوی دی.
دغه نوې پېښه چې ثبت شوې ده د سرمرغاب په ساحه کې ده. د انجلۍ بیبي رازیانې میږي د نورالله لور ده او 14 میاشتې عمر لري او 4 راونده په روټین کې مکمل واکسین هم اخیستی دی.
په دې سره اوس په اوروزګان ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اتو ته ورسېدی چې 4 په مرکز ترینکوټ، 1 په شهید اساس او 3 په چوره ولسوالۍ کې ثبت شوي دي. د وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له تیر یو نیم کال راهیسې 1,30,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې پاتې دي چې لامل یې وسلوال طالبان دي. د پولیو د برخې دغه مسول د غراز زیاتوي چې د روان کال څخه تر دا مهاله تر 30 زیاتې د پولیو مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. دی وایي که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو دغه ویروس به زرګونه نورو ماشومانو ته هم انتقال شي.
نو نسم کال کې موږ د څلويش اضافه پېښه صف کړې دي، خو هغه کاته پېښه وس مثبت دي. هغه پېښه بل هم په شک ده چې هغه هم شاید دغه څه مثبت سي.
که څه هم روغتیایي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو د پولیو د واکسین مخه نیولې، خو د وسلوالو طالبانو ویان قاری سپه احمدي ازادي راډیو ته په یو استولي لیکلي پیغام کې دا خبرې رد کړې چې ګڼې دي چې د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان 2019 میلادي کال له فیل رئیس اوس په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 ته ورسېدی. 4 پیښې په اوروزګان، 15 پیښې په هلمند، 2 پیښې په کندهار او 1 پیښه په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. عربي هیوادونو او یو شمېر نړیوالو نن د اسرائیل د صدر اعظم د هغو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي که بیا پر دې پوست وګمارل شي د لویدیځې غاړې یوه مهمه برخه به الحاق کړي. تمه ده راتلونکې اونۍ په اسرائیل کې عمومي انتخابات وشي. فریبا ظاهر نور جزئیات ورکوي.
د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټوله کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اعلان یو خطرناک تحول بللی چې وایي د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه د بیا ګمارل کېدو په صورت کې به د اسرائیل حاکمیت لویدیځ غاړې ته وغځوي. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي چې دا د اسرائیل لخوا د یو نوي اشغال څرګندوی کوي. دوی دغه راز د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړي چې د دوی په خبره د دې خطرناک غیر قانوني او غیر مسؤلانه اقدام نتایج به دا وي چې د سولې د پروسې چانسونه کمزوري کړي. د اردن او فلسطین چارواکو ویلي دا ډول هر اقدام وژنې ته لار هوارولی سي او د سولې ټوله پروسه له منځه وړلی سي. دمشق هم د اسرائیل د صدر اعظم د څرګندونې په کلکه غندلی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اسرائیل لخوا دا ډول احتمالي اقدام د هر ډول نړیوال تړون پر خلاف دی. د سوریې نږدې متحدې روسیې هم د دې پلان په اړه خبرداری ورکړی دی او وایي کېدای سي دا کار په سیمه کې تاوتریخوالی ډیر کړي او هغه هیلې راکمې کړي چې د اسرائیل او ګاونډي عرب ترمنځ یې د سولې په اړه رامنځته سوي دي. د لبنان حزب الله ډلې بیا د خلیج عرب هیوادونو تورنوي چې نتنیاهو یې د فلسطین پر وړاندې پیاوړي اقداماتو ته تشویق کړی دی. د دغې ډلې په یوې اعلامیې کې راغلي له دښمن سره د خلیج هیوادونو د اړیکو د ښه کولو هڅو داسې زمینه برابره کړې چې د عرب ځمکه له لاسه ووځي. ترکیه هم د اسرائیل د څرګندونې له تعصبه ډکې بللې او ژمنه یې کړې ده چې تر پایه به د فلسطین د خلکو د ګټې ساتنې او حقونو دفاع وکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د اسرائیل دا اقدام به نړیوال قانوني اعتبار ونه لري. اروپایي ټولنې هم ویلي چې دا کار د سولې لیدلوری تر پوښتنې لاندې راولي. د اسرائیل صدر اعظم ژمنه کړې چې د راتلونکې اونۍ د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به د لویدیځ غاړې ته ځینې ستراتیژیکې سیمې د اسرائیل له خاورې سره یو ځای کړي. نوموړي دغه راز ژمنه کړې چې دوهم ګام به یې په اشغال شویو سیمو کې پر یهود میشتو شارګوټو د نوي دولت حاکمیت وي. د ویلي چې دا اقدام به له امریکا سره په همغږۍ ترسره شي. خو سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیل په 1980 کال کې د شپږ ورځنۍ جګړې وروسته لویدیځ غاړه اشغال کړه، خو هیڅکله د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل سوه. دغه هیواد وروسته د سوریې څخه د جولان لوړې لاندې کړې او په نتیجه کې دوه هیوادونه په جګړو سول. سعودي عربستان د اسرائیل د صدر اعظم دا نوی اعلان خطرناک بللی او پر دې موضوع د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان د 500 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. دا غونډه به د یکشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جده ښار کې جوړیږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، سره لدی چې تاسو د ازادي رادیو په بیلابیلو خبرونو کې په موږ سره په مستقیم ډول اړیکه نیولای شئ او خبرې کولای شئ. دغه شان د پیغام ثبتونکو ماشين لاره هم تاسو کولای شئ خپل پیغامونه ثبت کړئ او د خپل رادیو له طریقه بیا دغه پیغامونه واوري. اوس هم یو څو پیغامونه چې زموږ دوستانو ثبت کړی دي په ګډه یې اورو.
ستاسو ل پیغامونو
اشرف غنی خلکو مکتوبونه راوړي دي چې املاکي کاري نه دی، خو د دې ولایت والي صاحب او ښاروال صاحب په دې کې هیڅ اقدام نه کوي. خلک لاس تر ځنې ناست دي، بیکاره مزدوران، سیمنټ والا، سیخ والا. نو دغه معلومات مشترک چې په دغه څه وجه ده چې د املاکي کار بند دی او 4-5 کاله کېږي چې دا کار نه لکېږي، وجه چې شته د خدای په امان.
سید خبر کوم د کابل ولایت ولسوالی باګرامه نه. هغه کوم پروګرام چې د ټرمپ لخوا لغوه شو دا ډېر ښه کار وشو، ځکه چې آینده طالبانو ته یو پینډ ورکول کېده او دې پینډ نه دوی په استفادې سره په افغانانو نور وحشت او ظلم زیاتو. نو د دې وجنا دغه یو خکارو شو په کار ده چې دغه آئنده امریکا په پاکستان فشار زیات کی چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ماجرونه چې په پاکستان کې اوسي د وسیلې په حساب کار اخلي او دلته د هغوی نه کار اخلي. په کار ده چې په هغو باندې دا فشار زیات شي. وسلام.
محمد سلیم قلندری ام کابل مسئی نہ کابل مسئی اور سوال ہے کہ ان کی ان شبکہ کار نہ کرے لگا چیز میں سٹنگ کو شریک کرے گا. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر منور دن کو د افغانستان په وخت سلو نیمه بجې شوې. فرشته جلال زئی سټوډیو ته راغلی دا او د مهمو خبرونو لنډیز لته سره شریکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شمنه کړې چې وسوال طالبان به تر هر بل وخت په شدت وځپل سي. ټرمپ دا خبرې پرون د سپتمبر په 18مه چې امریکایانو پر متحدو ایالاتو د القاعده د تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي خاص مراسم ترسره کول کړی ده. د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ پر شخور سیمه کې نن غرمه چاودنه سوي چې څلور عسكر پکې وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې حمله یو انتحاري کړې ده. د ملي دفاع وزارت ویلي چې حمله کوونکي په یو مرسيډیس موټر کې د چاودیدونکو مواد چې ورسته انفجار وکړ ځای پر ځای کړی و. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اسرائیلو صدر اعظم په سوچي کې سره ګوري. په دې کتنه کې به د کرملین په وینا په د روسیې او د اسرائیلو د دوړخیزو روابطو پر شکولو باندې خبرې وسی. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر ویل دي چې دواړه خواوې به د سوریې پر حالاتو هم خبرې کوي. او سلهاو کسانو د البرت رازین مړی بدرګه کړ چې په روسیه کې د ژبې د لیکو لاس له پالیسیو سره د مخالفت او اعتراض څرګندونو لپاره ځان وسوځاوه. البرت رازین مخکې تر دې چې په روسیه کې د روسیې د پارلمان د استازو مجلس په تیر کال یو قانون تصویب کړ چې په هغه کې ویل سوي و چې د هغو سیمو په ښوونځیو کې چې د خلکو اصلي ژبه روسي نه ده د هغوی په مورنۍ ژبه تدریس اجباري نه دی. البرت رازین له دې قانون سره مخالفت درلود او د خپل مخالفت د څرګندولو لپاره یې ځان ته ور واچوه.
له فرشتي جلال زئی په مننه. اوس هم وار د کابل په سټوډیو کې خپل همکار محمد واصل وسال تور کوم چې سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ ای پی ایل لومړی پړاو قضیه د سیډون لپاره سرنولۍ ته ولېګل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید اوتک نن آزاد رادیو ته وویل د دې لپاره چې په دغه لیگ کې د فساد شته تورونه روښانه شي د کرکټ بورډ ادارې دغه قضیه لوی سرنولۍ ته وسپارله. د ښاغلي اوتک په خبره افغان کرکټ بورډ د افغانستان د غوره لیگ د ترسره کوونکي کمپنۍ سنیکسر سپورټس سره هم د مالي ستونزو له امله تړون لغوه کړ. د په خبره د تړون له مخې سنیکسر سپورټ باید د لیگ د پایت رسیدو 15 ورځې وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ته پیسې ورکړې چې د نهو میاشتو تیرېدو وروسته یې هم لا نه دی ورکړې. له دې سره جوخت د افغانستان د کرکټ شل ورځې لیگ دوهم پړاو چې ټاکل شوی و راتلونکي میاشتو شي بل کال ته وځنډول شو. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سالیو لومړی پلاو نیمه پایلوبن مخام د سپینغر بازانو او طوفان هری رود لوبډلو ترپندو شي. د سپینغر بازانو لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې د وقابانه هندوکش لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه او نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د دې سالیو بل نیمه پایلوبه د شاهین اسماعی او سیمورغ البرز لوبډلو ترمنځ چې سبا جمعه مخام به په شپږو بجو وشي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سالیو اته لوبډلې په دوو ګروپونو کې وشل شوې چې الف گروپ کې طوفان هری رود موجای امو د میوند تلان او سی مورغ البرز لوبلی او په بی گروپ کې به د سپینغر بازان شاهین اسماعی او خبن هندوکش او د باسین سپې لوبلی شامل وي. او د افغانستان او سریلانکا تر 19 کلنو کومره کرکټ لوبلی د آسیا د 19 کلنو کرکټ جام چلیو له پایلو به پاتې شوی. ټاکل شوی یو د دغه سالیو لومړی نیمه پایلو به د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ او دوهم نیمه پایلو به د سریلانکا او هندستان ترمنځ وشي چې د باران لامل دوړ لوبي ونه شوی. د دوړ لوبو د نتر سره کېدو په صورت کې د دغه لوبو تر سره کوونکې پلاوی د ګروپي سالیو لمخې پریکړه وکړه چې لمخې بنگلاديش او هندستان پایلو به توتل. ټاکل شوی د دې سالیو پایلو به د شنبه پورس د هند او بنگلاديش ترمنځ په لنکا کې وشي. د ورزش خبرونو پای.
و موریدل باران د دې لامل شو چې د افغانستان د نونس کلنو لوبډله پایلوب ته ونه اوسي. قدر منوریدونکو اوس هم پکتیا ته د پکتیا کې یو شمېر نجونې وایي چې د لوړو زده کړو له ترلاسه کولو وروسته بیا هم د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله په کور ناستې دي او د افغان حکومت تر څنګ د پکتیا له ولایتي ادارې غواړي چې تر لاس لاندې ریاستونو کې د جندر اصل مراعت کړي او په هغو بستونو په شرایطو برابرې میرمنې وګماري چې افغان ولسمشر ښځو ته ځانګړې کړي دي. احسان آریان په اړه راپور لري.
که څه هم ولسمشر غنی د خپلې دورې پر مهال په ډیرو کلیدي بستونو کې نوي ځوانان په دندو وګمارل او په سیاسي چارو کې ډیره ونډه ورکړه، خو د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت د پکتیا ولایت یو شمېر نجونې بیا له افغان حکومت او ولایتي ادارې ګیله لري چې دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې نجونې شته چې لوړې زده کړې لري خو په کور ناستې دي. پروانه پکتین او نگاه ژوند د دولت هغه فعال انجونی دي چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کاري فرصتونو له نشټوالي شکایت وکړ.
په دې وخت کې الحمدلله خويندې ورونه لیسانس دي او دوی د پنتون په کچه تحصیل لري. اکثره ادارو کې چې موږ خپل وینم الته ملګرتیا یا شناخت پالل کیږي، دغه په اساس باندې هغه کسب بنل کیږي.
نوم می نگاه ژوند په پکتیا ولایت کې مدني فعال یم. موږ ډیر زیات خويندې لرو چې هغه لیسانس دي، مګر دوی کاري زمينه دوی ته نه برابر سي کوي، هم هغه ګمارنې دقیق نه دي. نو هغه کسان چې استعداد لري ورته لري هغه پاتې سوي دي له وظیفونه له دندو نه، دوی اوس په حال بیکاره ګرځي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسوله مسکا منګل یا د سنزې منی وای چې د فرصتونو په ایجادولو سره به هڅه وکړي چې په لوړو بستونو د پکتیا انجونو او میرمنو ته د کار کولو زمينه برابره کړي.
سرز اشتادی دلته مثلا بسه ولایت پسل حیواز دي خځو چارو رئیس لرو کچيري دا زمينه برابر شي، نور ریاستونه يا نور کليجي بستونه میرمنو ته برابر شي، خو میرمنو کې دا ورته اشتا چې په لوړو او کليجي بستونو کې کار وکړي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسوله کته هم په د ولایت کې د هغون جنو شمیر زرتنه بولی چې د بهنه د ریاست ترڅنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په دندو بوخت دي، خو د د ولایت جنو د کافي نه بولی او په اړوند ادارو کې د کاري فرصتونو د زیاتوالي او د جندر د اصل د تطبیق غوښتون کې دي. احسان ریان، ازادي رادیو، پکتیا.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاشبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
قدر منوریدونکو، له دې سره د دې خبری مجلې نمن رانغاړو دوه نیزو پروګرامونو ته تاسو را بولو. د ماشومانو د حقونو په برخه